دیدی سندره مولا ازادي راډیو اوریده په راتلونکي یو سات کې د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه تر اورو او همدارس ازادي راډیو مجله هم وړاندې کوو. خو تر هر څه مخته په مکرې خبرونو ته چې رضوان مراد وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان وایي دغلته وضع په خرابېدو ده او باید چې نور عاجل اقدامات وشي. امریکایي او ناټو ځواکونه وایي د هغې بمبارۍ په اړه څېړنه کوي چې راپورونه وایي هلمند کې ګڼ شمېر ملکي کسان ووژل. او پاکستان وایي د القاعده یو مهم غړی او د ازبک وسلوالو قومندان طاهر الداش په جنوبي وزیرستان کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټینلی مکرستل خبرداري ورکړ چې بغاوت د ودې په حال کې دی او د طالبانو په وړاندې بریالیتوب له بای پرتی نشي ترلاسه کېدی. جنرال مکرستل لا څرګندونې په لندن کې د پوځي او دفاعي چارو کارپوهانو ته په یوې غونډه کې وکړې. وی ویل وضع جدید او وخت په تېرېدو دی. نوموړي زیاته
کړه
دا زور زیاتی فعالیتونه ځکه زیات شوي چې بغاوت پراخ شوی دی. موږ باید اوسنۍ څپه ماته کړو او وخت مهم دی. انتظار کومه په زړه پورې نتیجه نه لري. دا زیارونو د بریالیتوب هیلې تلپاتې نه دي. جنرال مکرستل په خپل وسي رپورټ کې خبرداري ورکړه چې که افغانستان ته نور اضافي سرتیري وانه سول شي جګړه به د یو کال په اوږده کې بایلودل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اوس له سیاسي کارپوهانو او څېړونکو سره په دې اړه پریکړه کوي چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي څه ډول بدلون ته اړتیا لري. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي چارواکي وی دوی هغه رپورټونه څېړي چې وایي په هلمند ولایت کې په هوایي بمباري کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان وشل شوي دي. په هلمند کې د ایساف ځواکونو یو ویان نیک روچرسن پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند نادلي ولسوالۍ په خوشحال کلي کې د بمباري په ترڅ کې ملکي تلفاتو ته په اشاره وویل چې د ترلاسه شویو راپورونو له مخې په دې بمباري کې د څلورو طالبانو سربیره دوه میرمنې او شپږ ماشومان هم وشل شوي دي. دا ایساف وایان ویل ځواکونو وروسته له هغې له هوایي ځواک نه مرسته وغوښته چې له څو خوا پرې ډزې وشوې او نښته ډېره دوام وکړ. وسلوال طالبانو په دې بمباري کې دوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او یولس ملکي کسان وشل شوي دي. دوی دغه راز د بهرنیو عسکرو د وژلو ادعا هم کوي خو ایساف د هغوی خبر نه مني. افغان ولسمشر حامد کرزی په یو امنیتي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت څېړلې ده. د ولسمشر کرزی مطبوعاتي دفتر ویلي د ولسمشر په مشرۍ پرون غونډه کې د افغان دولت دوه رتبه چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې په هرات کې د اوبو برېښنا وزیر د برید موضوع او په کندهار کې په یو مسافر وړونکي موټر هغه بمی چاودنه وڅېړل شو چې دېرش کسان پکې وشل شول. ویل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د کندهار ولایت د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په هرات ولایت کې د یو ترکمن تبا په شمول دوه سوداګر له تښتونکو څخه ژغورل شوي دي. د غرب زون د ساحوي پولیسو ویان عبدالروف احمدي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل ترکمن سوداګر په کوسان او بل افغان تاجر په شیندن ولسوالۍ کې له اختطاف کوونکو څخه چې سلګونه لک افغانۍ غوښتلې ژغورل شوي دي. احمدي ویل پولیس وکولی شول چې دغه دواړه سوداګر پرته له کومې معاملې خلاص کړي. او سمپام کړي سیمېزو او نړیوالو خبرونو ته د پاکستان استخباراتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي د ازبکستان د اسلامي حرکت د ډلې مشر طاهر یولداش چې د القاعده شبکې یو مهم غړی بلل کېده وشل شوی دی. پاکستانی مقامات ویلي طاهر یولداش تیرې اګست میاشت کې په جنوبي وزیرستان کې په یو راکټي حمله کې وشل شوی. په دې اړه د پاکستان د پوځ ویان تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په هکله خبرې ګټور پیل وګڼه خو له تهران څخه وغوښتل چې خپلو خبرو ته عملي بڼه ورکړي. ښاغلي اوباما وویل
ایران must demonstrate its commitment to transparency. Earlier this month we presented
ایران به خپل سرګندواله او شفافیت تشمن وی. د ایران د روان میاشتې په پیل کې موږ واضح شواهد خودل چې ایران په پټه په قوم کې اټومي تاسیسات برابروي. اوس چې ایران موافقه کړې چې د نړیوالې ټولنې د اټومي انرژي له ادارې سره ډېر ژر او کامله همکاري کوي باید له قید او شرطه پرته د دغې ادارې پر مخ خپلې دروازې پرانیسي. په جنیوا کې د خبرو ایرانی مقاماتو او د نړۍ شپږ قوتونو برتانیا فرانسا جرمني روسي چین او همدارس امریکا سره خبرې وکړې. دا په تېرو درېو لسیزو کې په لوړه سوې د ایرانیانو او امریکایي مقاماتو ترمنځ لومړی ځل مستقیمې خبرې وې. د تهران لوري په خبرو کې ویل په راتلونکو اونیو کې به د قم مقدس ښار ته نږدې د یورانیمو د غني کولو تاسیسات د ملګرو ملتونو د څارونکو پر مخ پرانیزي. د هند په بهار ایالت کې ماویست یاغیانو په یوې حمله کې د پنځو ماشومانو په ګډون شپاړس کسان ووژل. پولیسو ویلي په دې حمله کې چې د جمعې سهار وختي شوې د ماویست د اموسی بهارن کلی کې شپاړس اوسیدونکي وژل شوي دي. د کلی د بهار له مرکز پټنا څخه 200 کیلومتره لرې موقعیت لري. ماویست یاغیان له تیرو څه د پاسه دریو لسیزو راهیسې د مزدورانو او غریبانو لپاره د ځمکې او روزګار د غوښتنې عملي کېدو لپاره وسلوال فعالیت کوي. خبرونه له آزادی راډیو اورئ. راپورونه وایي فلسطینی اداره پلان لري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته پر غزه باندې د اسرائیلو د وروستۍ پراخې حملې د غندلو په اړه د پرېکړې لیک یو مسوده وړاندې کړي. دغه مسوده به په غزه کې د اسرائیلو او حماس ډلې لخوا د جنګي جنایتونو د ترسره کولو په اړه د ګولډ سټون د کمیسیون رپورټ هم تایید کړي. د اسرائیلو د هارتس ورځپاڼې ویلي د فلسطینی ادارې د اګام د امریکا د فشار په نتیجه کې پورته کیږي. خو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا ویل که دغه مسوده منظور شي نو دا به د منځني ختیځ د سولې پر پروسې ډېره ناوړه اغیزه ولري. د عراق صدر اعظم نوری المالکی د راروان جنوري میاشت کې پارلماني انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره د څلوېښتو ګوندونو خپل نوی ائتلاف اعلان کړی دی. مالکی ویل دغه نوی ائتلاف چې قانون د دولت په نامه یادیږي د مذهبي قومي او آزادو سیاسي ډلو او مشرانو تشکیل شوی دی. دا نوموړي د دعوت ګوند د عراق د متحده ائتلاف غړی و چې د 2015 میلادي کال په انتخاباتو کې په عراق کې واک ته ورسېد. خو د نوري المالکي ګوند په دې وروستیو کې له دغه ائتلاف څخه چې د عراق د ملي اتحاد نوم یې ځان ته غوره کړی دی ووت. د عراق د 2015 میلادي کال انتخابات تر زیاته اندازه د مذهبي ډلو او قومي ګوندونو ترمنځ د سیالۍ پر اساس ترسره شول. د ګرجستان د حکومت مخالفو ګوندونو ویلي حکومت هغه راپور چې د روسیې او ګرجستان ترمنځ د تیر کال د جګړې په اړه خپور شوی تحریف کړی دی. د ګرجستان حکومت او د دغه هیواد مهمو تلویزیونونو ویل دغه راپور چې د اروپایي ټولنې خوا ترتیب او د چهارشنبې پورې خپور شوی د تیر کال د جګړې مسؤلیت پر روسیې اچوي. خو د اپوزیسیون مشر نینو برجنداز ویل حکومت د دغه رپورټ مهمې برخې چې پکې ګرجستان پر جلا شوي سیمې جنوبي اوسیتیا باندې پر غیر عادلانه یرغل ملامت ګڼل شوی دی پټی کړی دی. او روسي خبردا چې د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف نن له آذربایجان څخه کتنه کوي. آذربایجان ته د قزاقي مشر د سفر زیات جزئیات نه دي خبره شوی خو ټاکل شوی چې دواړه مشران به د سوداګرۍ او انرژي پر موضوعاتو په خپلو کې خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو د قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو پیل کې او د ماخام ترو بجو او دوام کوي. په روانه خبرونه کې چې د مسپخین تریوي بجې دوام کوي. په میدان ورته کې د وسروالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیاتو حل درکو. دا هم اوري چې د سولې لپاره د یووالي او بیا ودانولو په نوم یو جرګه وایي که د دوی لخوا وړاندیز شوې طرحه عملي شي په هیواد کې به جګړه پای ته ورسي. د ګورې اچار ازادي رادیو مجله هم په همدې خبرونه کې مهیروي که وخت نور پوښتنه به هم درته در واورو. د خبرونه تر پایه واورئ. د دې خبرونې لومړنی مطلب راخلو چې په میدان وردک ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو په اړه ده. او ویل کېږي چې دغه پوځي عملیات لا هم روان دي. د میدان وردک د ولی ویاند جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانو بهرنیو ځواکونو په دغو ګډو عملیاتو کې تر اوسه ګڼ شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او دا پوځي عملیات به د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم وغځول شي. په عین حال کې د دولت وسروال مخالفان هم ادعا کوي چې په میدان وردک ولایت کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. زموږ خبریال په دې اړه رپورټ اوروي.
د میدان وردګو د والی ویانوي چې دغه پوځي عملیات دوه ورځې مخکې پیل شوی او تر اوسه پکې د دولت ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژل شوي او نیول شوي دي. شاهد الله شاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پوځي عملیات وروسته تر هغې د میدان وردګو ولایت په ځینو ولسوالیو کې پیل شول چې د دولت د وسلوال مخالفینو له موجودیت او فعالیتونو څخه راپور ورکړل شو. د میدان وردګو د والی د ویان په خبره افغان او بهرنیو ځواکونو په دغو پوځي عملیاتو کې ښې لاسته راوړنې درلودې.
معلومات
په عین حال کې د دولت وسلوالو مخالفینو هم د میدان وردګو ولایت د چک او نرخ په ولسوالیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو ته د مرژوبلې د اړولو ادعا وکړي. د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي سیمه ییزو مسؤلینو ادعا کړې چې له افغان او بهرنیو ځواکونو سره په نښتو کې یې په نرخ ولسوالۍ کې کابو 50 تنه افغان او بهرني عسکر وژلي او 10 ټانکونه یې ویجاړ کړي دي. خو د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه ادعا نه مني او وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته په دغو پوځي عملیاتو کې تلفات نه دی اوښتي. د سرګند کړه چې د میدان وردګو ولایت په نورو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه ده، خو په نرخ چک او جغتو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین فعالیت لري. شاهد الله شاهد وویل چې د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه ګډ پوځي عملیات به د میدان وردګو ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو تر پای ته رسیدو پورې دوام وکړي. میدان وردګ پایتخت کابل ته نږدې پروت دی، خو په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو زور اخیستی او ویل کېږي چې ډیر کله طالبان او د حزب اسلامي وسلوال د کابل کندهار په لویه لاره کې په افغان او بهرنیو ځواکونو حملې کوي او حتی کله ناکله دغه لویه لاره د لنډې مودې لپاره د ټرافیکو پر مخ هم تړل کېږي.
په میدان وردګ ولایت کې مو د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخو پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واورید. میدان وردګ د والي ویاند ویل چې دغه عملیات لا هم روان دي او په دغو عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم ګډون لري او ویل کېږي چې دوی مخالفو وسلوالو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده، خو مخالف وسلوال بیا وایي چې دوی نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده او دا موضوع تر اوسه پورې لا نه ده تایید شوې. په امنیتي مسایلو پات کېږو، د کونړ امنیتي مسؤلین وایي چې وسلوالو مخالفانو په دغه ولایت کې د ایساف په یوه مرکز باندې د توغندي حمله کړې ده. نور حال به زموږ د خبریال څخه واورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ راډیو ته وویل د پنځشنبه په ماسپخین د دولت وسلوالو مخالفینو په ناړۍ ولسوالۍ کې د پرتو نړیوالو ځواکونو په نظامی مرکز د میزایلو څو توغندۍ راوتوغولې چې یوې د فوزي اډې تر څنګ د جبی کلی خونځي سره نږدې لګېدلې ده. هغه ویل په نورو توغول شوو توغندیو کې نړیوالو او افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. ښاغلی زیایی وایي څلور واړه ټپیان نړیوالو ځواکونو خپل نظامی مرکز ته د درملنې دپاره انتقال کړي دي. د کونړ امنی قومندان وویل ناپیژاندو وسلوالو کسانو په همدې ورځ د وټپور ولسوالۍ یو تن هټیوال چې له کرمول څخه د اسدآباد پر لور روانو د شګۍ په سیمه کې له موټر څخه کوز کړی او نامعلوم ځای ته انتقال کړی دی. هغه همداراز وویل چې تیره ورځ د ماڼوګي ولسوالۍ په کوړنګل کې وسلوالو طالبانو د سړک جوړونکي شرکت پر ساتونکو برید کړی چې په ترس کې اته میله وسله او دوه تنه ساتونکي نیولي وو.
د احتیاطي د خپل شرکت ولاو چې د کوړنګل دخوا نه سړک په موټر کې اچولي وو او په لاره روان وو. بیا کسان په لاره کې مخالفین وو، اته میله سړه یې اخیستي وو، تښتېدلي وو. هغه یو کس چې وو هغه مهمان ته بولي وو.
تر دې دمه وسلوالو طالبانو د شوو درې وړو بریدونو مسؤلیت په خپله غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس میرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104.
دولس بجې او پوره 14 دقیقې دي. دا د ازادۍ راډیو ده. په افغانستان کې د سولې لپاره د یووالي او بیا ودانولو په نوم یوې جرګې د پنځشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په دې هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یوه طرحه وړاندې کړه. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي دا طرحه په امریکا کې د میشت افغان کارپوه وحید وحیدالله لخوا جوړه شوې چې له عملي کولو سره به د دوی په خبره په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله به ټینګه شي. زمون خبریال له کابل د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د دې جرګې اجرایوي رئیس ایام الدین ایام د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په جوړه شوې غونډه کې چې له بیلابیلو سیمو څخه سلګونو تنو پکې برخه اخیستې و وویل چې د دې طرحې یوازینی هدف په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دی. ښاغلی ایام څرګنده کړه چې دا طرحه په امریکا کې د میشت افغان سیاسي کارپو وحید وحیدالله لخوا جوړه شوې او د حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د موافقې په صورت کې به په دریو پړاوونو کې تطبیق شي.
دغه پروسه درې مرحله لري. اول د افغانانو ترمنځ خبرې اترې او بیا انتقالي لویه جرګه او بیا انتخابات زو درې مرحله د سولې لپاره دا د درې تر پنځه کال پورې چې خلق ممنی به دا کار انشاءالله به حتما شي.
د دې طرحې له مخې لومړی باید بین الافغاني جرګه جوړه شي او بیا د ولسمشر کرزي لخوا د دولت د ټولو وسلوالو مخالفینو په ګډون دودیزه لویه جرګه وغوښتل شي او د دولت د درې واړو قواوو واک نوموړي جرګې ته انتقال او دغه راز د دې جرګې لخوا له دریو نه نیولې تر پنځو کلونو پورې یوه انتقالي اداره رامنځته او د لویې جرګې لخوا له هر پلوه کنټرول او وڅارل شي. په دې طرحه کې دا هم راغلی چې د انتقالي ادارې په پای کې آزاد او ډیموکراتیک انتخابات وشي او په افغانستان کې د ریاستي نظام پر ځای پارلماني نظام جوړ شي. سیاسي کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر اقدام ګټور او مهم بولي، خو وایي چې دا ډول پروسه باید په پراخه سطحه عملي شي. د سیاسي چارو کارپو خلیل رومان هم ورته نظر لري او زیاتوي چې باید په دغه ډول بین الافغاني جرګو او غونډو کې نړیواله ټولنه او د یو شمېر هیوادونو استازو هم برخه اخیستې وي.
اگر کنفرانس آزر مجاهد خارجی مسئله را مطرح نکنند و پای
دیوایی کچیری پا دی کنفرانس که ده مسئله بحرانی ارخونه مطرح نشی او ده بیلا بیلو بحرانی هیوادونو پا خب که شامل نشی نوزمونگ ده حرکت بنیم گره وی. باید ده پاکستان، ایران، روسیه، امریکا، انگلستان او فرانسه دولتونه او لده سخه هم دیر مهم ده ملگر و ملتونو ده سازمان حضور پا دی غندکی دیر ضروری دی ترسو ده تزمین کون که پتوگه ده سند پا پای که لاستیک وکری او ده مداخلو او لاسوهنو مخه ونیسی. که څه هم د افغانستان دولت لا تر اوسه د دې طرحې په اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو په تېر وخت کې یې په څو وارو ویلي چې اوسنی حکومت د خلکو د رایو پر اساس رامنځته شوی او د لویې جرګې لخوا اساسي قانون چې پکې ریاستي نظام پیشنهاد شوی تایید شوی، چې اوس هم هڅه کیږي چې موجوده ستونزې له همدغو قانوني لارو څخه حل شي. په افغانستان کې د سولې لپاره د یووالي او بیا ودانولو جرګې په دې هیواد کې د جګړې په ټولو ښکېلو خواوو غږ وکړ. که چیرې په افغانستان کې سوله او آرامي غواړي، نو د پنځو ورځو اوربند لپاره د خپل تیاری اعلان کړي. له دې سره سره چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر دې وړاندې هم د یو شمېر سیاسي کړیو، قومي مشرانو او چارواکو لخوا هلې ځلې شوي، خو دا لومړی ځل دی چې دغه اورګان د یوې نوې طرحې په وړاندې کولو سره دغه ډول هڅه پیلوي. خو دا چې نتیجه به ورکړي او کنه دا به وروسته څرګنده شي.
زمنګ غلازه د ریډیو او ریډ ازادي ریډیو په کابل کندهار هرات جلال آباد او مزار شریف کې په 5.15 چپه اوریدل کیږي. د ازادي ریډیو خبرونه د سالو بجو پیلېږي او د مخام تر بجو دوام کوي. په پاکستان کې د افراطیت او امریکایي ضد نظر د لمنځه وړلو د هڅو په دوام کې د امریکا ولسي جرګې له پاکستان سره د خپلو مرستو د درې برابره کولو لایحه ولسمشر اوباما ته واستوله. پاکستان ته د مرستو د لایحې د جزئیاتو په اړه د اسوشیټډ پریس اژانس یو رپورت خپور کړی چې فرشته جلالزئی تفصیل وروي.
د مرستې د لایحه چې د امریکا ولسي جرګې د لاسلیک لپاره جمهور رئیس اوباما تاستولې، له پاکستان سره د لږ تر لږه یو نیم میلیارد ډالر ژمنه کوي. دا پیسې به په راتلونکو پنځو کلونو کې په پاکستان کې پر ډیموکراتیکو، اقتصادي او ټولنیزو پراختیایي پروژو مصرف سي. د امریکا د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مسؤل مقام اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي، امریکا د پاکستان په ثبات او امنیت کې ستره برخه لري. د ډیموکرات ګوند مقام ویلي، موږ باید د پاکستان له حکومت او ولس سره ستراتیژیکه همکاري ټینګه کړو، د پاکستان ډیموکراتیک حکومت پیاوړی کړو او پاکستان باید په دې لنجمنه سیمه کې د ثبات په یوه سرچینه بدل سي. له پاکستان سره د مرستو د لایحه د امریکا د استازو جرګې د ډیموکراتو او جمهوری غشتونکو استازو دواړو په ګډه جوړه کړې ده. د مرسته بعد د پاکستان د عدلي او قضایي سیستم د روغتیا او د معرفت پراختیا او په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کومک وکړي. په دې برخه کې به زیاته پاملرنه د ښځو او مذهبي اقلیتونو حقونو ته وي. له پاکستان سره د مرستې په لایحه کې ویل سوي چې د دې هیواد له پوځ سره د کومک لپاره د پیسې ضروري دي، خو له پاکستان سره د پیسو او وسلو مرستې به پاکستان ته د شرطونو پر اساس ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په یوه اعلامیه کې ویلي متحد ایالات د پاکستان له داسې راتلونکي سره مرستې ته متحد دی چې د پاکستان خلک یې د درلودو وړتیا لري. هغه راتلونکي چې د جمهور رئیس اوباما په وینا د امریکا او پاکستان راتلونکي ثبات او امنیت پکښې کې تضمین وي.
د امریکا ولس مشر ته له پاکستان سره د امریکا د مرستو د درې برابره کولو د لایحې په هکله مو واورېدل. د دې خبرونې د راپورونو لړۍ هم دلته رانغاړو، خو د خبرونې په پاتې برخه کې به لومړی د ګوړې اچار او بیا ازادي راډیو مجله واورئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. د انتخاباتو له نتایجم سم د بسوګۍ وعده جوړ شو. تر دې چې اوس هغه کاندیدان چې هېڅ رایې نه دي وړي هم دا خیال پلو وهي که رئیس جمهور شي، دا ټول داغو درغلیو له لاسه راپېښ شول. که نه اوس به منتخب جمهور رئیس دوه درې د بهر چکرونه هم وهلي وو. د خپرونې په پیل کې خبرونه لرو.
اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په خبرونو کې پنډ پنډ خبرونه دغه دي. په کابل ښار کې پورته شوی امنیتي بالون د دوړو او ګردونو له امله سترګې نشي خلاصولی چې څه شی وویني. په رایو کې د درغلیو له رابرسره کېدو معلومه شوه چې فساد له پورته را روان دی او ښکتني به ټول تر خوړو لاندې کړي. 5 میلیونه منفی 1.5 میلیون مساوي ابتدایي نتایج او 5 میلیونه منفی 3 میلیونه مساوی رسمی نتایج. او د انتخاباتو ملي کمیسیون ضرب د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مساوی یو کمزوری بریالی کاندید. د خبرونه خیټی. په کابل ښار کې پورته شوی امنیتي بالون د دوړو او ګردونو له امله سترګې نشي خلاصولی چې څه شی وویني. په یوه له رسېدلي خبر کې ویل سوي دي چې له همدې امله په کابل ښار کې ټول تخریب کاران رد برعلا ګرځي، عملي کوي او بمونه الوزوي. خبر زیاتوي چې بالون هرې خواته ګوري نو پرته له دوړو بل څه شی نه ویني. هوایران پاتې دی چې د دوړو په دې ښار کې د څه لپاره پورته کړی دی. خیر، موږ ورسره مرکه کړې ده چې وروسته به یې واورئ. په رایو کې د درغلیو له رابرسېره کېدو معلومه سوه چې فساد له پورته را روان دی او ښکتني به ټول تر خوړو لاندې کړي. په خبرونو کې ویل سوي دي چې په انتخاباتو کې درغلۍ غټو مترو کاندیدانو کړي دي او که له دوی نه هر یو جمهور رئیس سو نو بیا خو به سمه د درغلیو پاچاهي وي. خبر زیاتوي چې اداري فساد هم لکه د انتخاباتي درغلیو له پورته را پیل سو او کرار کرار آن ښکته هم را ورسېده. خو دا ځل به اداري فساد هغسې نه وي لکه خلکو چې لیدلی وو، ځکه دا ځل خو انتخاباتي درغلۍ هم ورسره ملګري دي. نو ځکه به دا ځل که ژوند وو خلک څه چي پیریانو ته هم ټکان ورکړي. 5 میلیونه منفي 1.5 میلیون مساوي ابتدایي نتایج او 5 میلیونه منفی 3 میلیونه مساوی رسمی نتایج. په یو بل خبر کې ویل سوي دي څومره چې د رایو صندوقونه خوروي هومره غیر قانوني رای ترې تویږي او دا ویره شته چې په پای کې هیڅ رایه پکې پاته نشي. خبر زیاتوي چې د رایو اچولو په ورځ چې انتخاباتي ناظرینو څه نه ویل خو ډز ډز خواران ملابت نو خود درغلیو ټول اسناد او یاداشتونه ورسره ساتلی وو. آغا دی اوس یې ټول راایستلی او له مخې غیر قانوني رایې ترې ایسته کوي. د رایو د چارو مایرین وایي چې د رسمي رایو تر اعلانېدو پورې که 3 میلیونه رایې پاتې سي نو هم به ډېرې وي. هغه هم بیا چې په 3-4 کاندیدانو وویشي نو بیا خو کامیابم کامیاب مبوله. نو ګران اوریدونکو، او وروستی خبر دا چې د انتخاباتو ملي کمیسیون ضرب د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیون مساوي او کمزوری بریالی کاندید. وروستی خبر وایي چې د انتخاباتو او د انتخاباتو د شکایاتو کمیسیونونه چې څومره سره ضربوي هومره نتیجه کمه راوزي او امکان لري چې آخر هیڅوک هم بریالی تیره ونوزي، او کوي هم نو دومره به کمزوری وي چې له لکړې پرته به قدم هم نشي اخیستلی، ځکه چې مطرح کاندیدانو خپل ټول زور په درغلیو بکړ او د حکومت کولو لپاره له زوره لویدلی دي. نو مجبوره دي چې یا یو بل له لاسه سره ونیسي او یا هم بل چاته لاسونه ورکړي. د خبرونو بیخ
زینی خلق لختره داسې ګټام کوي.
وخځه ته خو هغه د اختر میوه راواخله چې څومره پاته ده.
څومره دې راوړې وه؟
ګومان کوم چې 1 کیلو خو به وه.
نو اوس دې ولې ورته سودا سوه؟
ما ویل چې د لوی اختر لپاره بس کیږي که نه، څومره په خبرو پسې ګرځې ته؟
د لوی اختر نه چې د نوروز هم بس کیږي، ډېر سوداوې مه وهه، سودایی بسې.
ته خو یو ځل راواخله پورته.
ښاپیری و ښاپیری لورې، تا هغه د اختر میوه راوړه.
نو دا دې راته ونه ویل چې د لوی اختر او نوروز لپاره څنګه بس کیږي؟
خو ډېره ده.
څنګه ډېره سوه؟ نورې وزېږوله که څنګه؟
تا څو جیبه را خالي کړه؟
یار خدای مې د غاړې نه بندوي، لکه چې 8 جیبه مې خالي کړې دي.
ښه نو چې 8 جیبه تا راوړې وې، 15 دسکوله خو ما هم پکې اچولې ده.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ما به څه درته ویل چې د اختر لپاره یو ښه غټ دسکول راته واخله. خو د همدې لپاره مې درته ویل چې له کورونو نه میوې پکې راوړم.
یاره څه بده بلایې ته؟
ولې د تا بلا میرمن نه یم که څنګه؟ د اختر په شپه چې دي د کورتۍ جیبونه راباندې لویول لکه چې زه نه پوهېدم، دغه عمره هم بې عقله نه یم.
دغه د مورې رامې وړه،
هغه د پلار مخکې دې کیږده چې زړه یې ډاډه سي.
الا برکات برکات، دا ټوله میوه ده؟
پلاره ګوره، ما هم پکې اچولې ده چې بیا ونه وایې چې یوازې مونږ راوړې ده.
لورکې وایم خدای خو دې سل کلنه کړه ته، دغه د لوی اختر له میوې هم بېغمه سومه.
پلاره له اختره ډېره ده که نه وي یو څه به مو خرڅه کړې وه.
غلیشه، پلار دې نه ګورې لکه د مرچکیو بوجۍ له غوسې نه ډک دی. لږ لږ به ورکوو چې مغزه یې په ځای سي.
ښه دا راته ووایه چې دا تاسې به څنګه را پټوله؟
تا څه ډول پټوله؟ ووایه ځه.
یاره څه درته ووایم، ما خو به چې دا د کور څښتن د باندې ووت، زر زر به مې له دې هر شي نه یو یو موټی راواخیستله په دې جیب کې به مې واچول.
موږ هم همدغسې کول، خو که به د کور میرمن نه وتله ښاپیری به مې په مخ کې ورکړه او بیا به مې ژر ژر د سکل ډکه. چا شک هم راباندې رانه وړ، لا خوشحاله به م دی و چې ښه میوه یې وخوړه.
یاره بل اختر ته که ژوندی وم د دسکول به دې په بوجۍ درته بدل کړم. په لوی اختر کې دې ګوره پام وي چې د بخت الله د کوژدې میوه هم پکې پوره کې.
ځه د ما له وخته ورته پام و.
او دا هم هغه مرکه چې زموږ خبریالی په کابل ښار کې له امنیتی بالون سره کړې ده.
کولمړی
باید ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې خوشاله بشو.
نوم یې امنیتی بالون دی او له بهره راغلی.
ښه نو اوس دا راته ووایه چې خپل امنیت دې نیولی که د ښاریانو امنیت نیسي؟
راوړل شوی خو د خلکو او ښاریانو د امنیت نیولو دپاره وم، خو اوس که ایله خپل امنیت ونیسم هم ډېره به وي.
ولې؟
ځکه چې کابل ښار ټول په دوړو او ګردونو پټ دی او له همدې امله نه دوست پکې ښکاري او نه دښمن.
دا تورې عینکې دې د څه لپاره چولی دي؟
د دې لپاره چې سترګې مې اوښکې کوي او خوږېږي، ځکه چې سترګې مې له ګردو سره حساسیت لري، نو مجبور شوم چې دا تورې عینکې په سترګو کړم.
نو بیا خو به خلک او شایان هم ټول درته تور ښکاري.
اوهو،
نو چې ټول تور درته ښکاري، دوست او دښمن ته څنګه وپېژنې؟
نشم یې پېژندلی. له همدې امله خو په ښار کې بمی چاودنې او په بانک حمله وشوه او هر ورځ راکټي بریدونه پېکېږي.
نو چې امنیتي فعالیتونه نشي کولی، د څه لپاره یې پورته کړی؟
ښایي د کابل ښار د ماشومانو دپاره به یې پورته کړی یم چې زما په لیدو یې ساه تېر شي، او یا به هم د کابل ښار د غرونو ګیدړې راباندې ویروي.
داس خو به نه وي شوی چې دښمن پر ځای دې امنیتي ځواکونو ته دوست ورښودلی وي؟
نه، زه چې څه لیدلی نشم نو څه شی به ور وښیم. هغه د انتخاباتو په ورځ چې غلو په کوم بانک حمله وکړه، نو ماته کمانډر راکړل شوه چې هغه بانک له نظر لاندې ونیسم او د غلو په باب پوره معلومات ورکم. خو ما چې هر څومره سترګې وغړولې او دخوا واخوا مې وکتل، بانک مې پیدا نه کړ.
په کابل ښار کې له پورته کېدو نه څه احساس کوي؟
داسې احساسوم چې البته څه ګناه به مې کړې وي او د جزا راکولو لپاره به یې دلته راوستلی یم او جګ کړی به یم.
زه عادل مر خو به د ښار مان ختلی وي که څنګه؟
لومړی خو زه هم ورته خوشحاله وم، او دا راته ډېره جالبه وه چې ټوله ورځ یېړی لمر و، خو اوس یې له لمره هم نفرت کوم، ځکه چې پوستکی مې لمر وهلی دی او ټول وجود مې پوسته چوي.
ښه نو که څه پیغام لرې، مایک دې په خدمت کې دی.
پیغام نه لرم، خدای مې دې اوس توبه قبوله کړي چې کوشم او خپل هېواد ته لاړ شم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، شفیقه لکنخیل، حسین حکمت او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1400، کندهار 22، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1 او یونیورسټی ټاون پېښور 1400.
د آزادی رادیوی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په آزادی رادیوی مجله کې مو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د رادیوی مجله په دې غنه کې د ښکلا په باب د نامتو مفکر ایمانوئل کانت د نظریې په باره کې خبرې لرو. د لنډو کیسو د یو فستیوال په باب له ناهید ملک زئی سره مرکه اوري. د لری ختیځ د خلکو څو خواږه حکایتونه لرو. نور مطالب هم شته، خو په سر کې لینا شریفي او د اونۍ څو فرهنګي خبرونه.
د کابل او نورو ولایتونو د تیاتر په لسګونو ډلې یو ځای شوي دي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د تیاتر نندارې وړاندې کړي. په تیرو شپږو کلونو کې د شپږم ځل دی چې په کابل کې د ټول افغانستان د تیاتر فستیوال جوړیږي. له دغه فستیوال سره د جرمني، امریکا، فرانسې او انګلستان کلتوري ادارو مرسته کړې ده. په کابل کې د جرمني د ګویت انسټیټیوټ مشر ابراهیم هوتک د تیاتر د ملي فستیوال په اړه خبریالانو ته وویل:
ګڼ شمیر تیاتری ډلې غوښتل په دې فستیوال کې ګډون وکړي. موږ د شپږم فستیوال د کیفیت د ښه والي په خاطر یو څه نا څه تصفیه وکړله. د پذیرش کمیټه وه، د دغه ګڼ شمیر راغلو ډلو څخه یې صرف 14 ډلې غوره وګڼلې چې په رقابتي بخش کې یا مسابقوي بخش کې ګډون وکړي. 13 ولایته دي او له 13 ولایتو څخه 14 نمایشنامې به دلته نندارې ته وړاندې شي.
د دغه فیسټیوال په پای کې به د تیاتر غوره لوبغاړو، غوره لیکوالو او غوره ډایرکټرانو ته جایزې ورکړی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کابل پوهنتون په ساحه کې د افغاني سید جمال الدین د مقبرې د جوړولو کار پیل کړ. دغه مقبره څو کاله پخوا د تنظیمي جګړو په دوران کې تخریب شوه، خو اوس د افغانستان د تاریخي آبداتو د ساتنې د ریاست انجینران غواړي چې وی رغوي. دغه مقبره به د یو کال په موده کې په 10,000 امریکایي ډالرو ورغیږي. د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې د عبدالحی گردیزی په لیسه کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت لویه مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د پکتیا ولایت د ځوانانو د ادارې په هڅه جوړه شوه، د دغه ولایت د مختلفو ولسوالیو په لسګونو شاعرانو برخه واخیسته او په خپلو شعرونو کې د سولې، سړیتوب او امن په اهمیت ټینګار وکړ. پکتیا د افغانستان یو هغه ولایت دی چې د ملي او نړیوالو ورځو په مناسبت پکې لویې مشاعرې ډېرې جوړیږي. افغان لیکوال عبدالهادی ریشا وفات شو. عبدالهادی ریشا چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کراچۍ ښار کې اوسېده، د سنبلې په 9 نیټه د 6 کلونو په عمر په حق ورسید. ارواښاد ریشا د کابو 40 عنوانه کتابونو لیکوال دی. د ده ځینې کتابونه چاپ شوي او ځینې ناچاپ دي. د هوسا په نوم نوې مجله خپره شوه. دغه مجله چې روغتیایي او کلتوري موضوعاتو ته بېله ده، په کابل کې د افغان خصوصي روغتون لخوا خپره شوې ده. د هوسا مجلې یو کارکوونکی احمد ولی یوسف سی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې مجله کې به په طبي او روغتیایي موضوعاتو سربیره کلتوري موضوعاتو ته هم توجه کیږي. او وروستی خبر دا چې د پښین د سیمې شاعر او د پیاوړي لیکوال د ټولنې غړی عبدالکریم عادل په یوه ترافیکي پیښه کې وفات شو. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل په همدې مناسبت دغه ریپورټ راستولی دی.
45 عبدالکریم عادل په 1955 میلادي کال د پښین سیمې شمال ختیځ لوري ته د برشور سیمې په توخی کلي کې زوکړی و. ارواښاد د تېرې شنبې په ورځ له پښین سیمې څخه په 4 کیلومترۍ کې په یوه ټرافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. عبدالکریم عادل له تېرې څه مودې راهیسې په پښین سیمه کې د پیاوړي لیکوال په نامه په یوه ادبي ټولنه کې ادبي فعالیت کاوه. د پښین سیمې یوه تکړه شاعر نعیم آزاد د نوموړي د شعر په اړه وویل:
بڼه یې درلوده، لکه دا بانډاري شاعري چې خلک کوي بالکل بانډاري، او دوی پخپله هم په بانډار کې شرکت کاوه. بانډاري دا چې مطلب هم شاعره کې به یې هم ترنم اخسر وایه.
عبدالکریم عامر له دوو میرمنو څخه چې وایه پخوا لمړه ده، درې زامن او څلور لونې تر شا پرېښي دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د دې لپاره چې افغان لیکوال د انساني حقونو په موضوعاتو باندې کیسه لیکلو ته لاسیات وهڅی شي، د افغانستان د بشري حقونو او دیموکراسي مؤسسې څه موده د مخه په کابل کې د لنډو کیسو یو فستیوال جوړ کړ او د پښتو او دری 12 کسا کیسه لیکوالو ته چې کیسو یې د انساني حقونو پیغامونه لرل جایزه ورکړې. په پښتو کیسه لیکوالو کې اکثره جایزه، یعنی په شپږو کې څلور جایزه شزو لیکوالو وګټلې. دلته تاسو د همدې فستیوال په اړه له ناهید ملکزی سره چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوي او د نوموړي فستیوال د جوړولو په کار کې هم مخکښه وه مرکه اوري. ناهید ملکزی په دې باره کې چې په بشري حقونو باندې د لیکل شویو کیسو د دغه فستیوال مفکوره څنګه پیدا شوه وایي:
د نمخ کې مونږ یو رادیو ریکارډ هم جوړ کړی وو، او اگر رادیو ریکارډ کې مونږ د ټول نړۍ یو سلويخت هیوادونو نه یو سلويخت بشري حقوقو فعالین چې هغه مثلا خپل داستانونه لیکلي او هغه راټول کړي او دغه پاړه مونږ یو رادیوي پروګرام هم جوړ کړو، نو دا زمونږ ذهن ته راغی چې مثلا په دغه یو سلويخت هیوادونو کې افغانستان چې ټولو نه جنگ ځپلې مثلا هیواد دی کنه، افغانستان بدبختانه یو نفر نه، نو مونږ په دې فکر کې وشلو چې مثلا په راتلون کې که غواړو مونږ د سیو رادیو ریکارډ ولرو یا د بشري حقونو په اړه د سیو پروګرامونه ولرو، مونږ ولې د خپل افغانانو نه لرو؟ نو د دې لپاره او بیا افغانستان کې خو بشري حقونه ډېر مهم موضوع دی، مونږ فکر وکړ چې مثلا دې کې د لنډې کیسې ډېر زیات اهمیت لري. څه چې پوهېږم خلک ډېر د لنډو کیسو ته اهمیت ورکوي، او د لنډو کیسو د لارې نه مثلا مونږ کولی شو چې بشري حقونو هر رقم خلکو ته ورسوو.
ملک صحیح، تاسو له نړیوالو سازمانونو سره کار کوئ او په نورو دنیا کې مهم دي بشري حقوقو مسائل څېړلې دي، څه فکر کوئ آیا واقعا ادبیات دي بشري حقوقو په رسولو کې لوی برخه لري؟ په نورو دنیا کې ادبیاتو ته لدې نظر کتل کیږي، لیکوال هڅول کیږي چې په بشري حقوقو کار وکړي؟
په نورو دنیا کې یعنی ډېر لیکوال د تحسیږي چې مثلا هغه د بشري حقوقو په اړه ولیکي، او افغانستان کې مونږ لرو د بشري حقوقو فعالین لرو، لیکن بدبختانه تر اوسه پورې نه ادبیات ته دونه پام شوی او نه بیا د خاص توګه لنډې کیسې د بشري حقونو په اړه. یعنی دا زموږ فستیوال شروع افغانستان کې لومړی ځل د پاره موږ داسې یو فستیوال هم درلود، نو تاسو د دې د مخې نه ویلی شئ چې هیڅ کار نه دی شوی.
دغه فستیوال تاسو څنګه ګڼئ؟ ډیر کامیاب و؟ نه و؟ ستاسو د توقع مطابق و؟ تر توقع زیات و؟ کم و؟ څنګه و؟
زموږ تر توقع زیات و.
ولی
او ډیر ښه پروګرام و. مثلا پښتو برخه کې ما ډیر زیات کار کړی، موږ توقع درلوده چې مثلا موږ ته شاید زیات راشي شل داستانونه، په دې چې وخت هم ډیر کم و او روژه میاشتم و، لیکن هغه خوشبختانه چې شل نو لیکن سلویخ داستانونه موږ ته راغلل، تقریبا سلویخ چې ښځې پکې خوشبختانه ډیر ښه شته.
ښځو لیکوالو برخه اخیستې وه؟
ښځو لیکوالو ډیر زیات برخه اخیستې وه.
نو په جایزو کې څنګه د ښځو برخه څنګه وه؟
او جایزو کې خو بیخي ښه وه. مثلا موږ شپږ جایزې درلودې، په دغه شپږ جایزو کې سلور جایزې د ښځې وو.
ناهید ملکزی، کله کله داسې چې وای په ورسته پاته ټولنو کې له ښځو سره ظلم کیږي، ورسته پاته قانونه نجونې مکتبونو ته نه پرېږدي، نو بنان ښځې لیکوالې هم تابند کمی. آیا داسې خو به نه وو چې تاسو خامخا په جوایزو کې ښځو ته ډېره برخه ورکوله؟
نه نه، داسې اصلا نو. په دې چې موږ مثلا هماغه جوري حیات سره هم چې یعنی ټول پروګرام هم جوړ کړی و، اصلا د یو نفر نوم هم نه و لیکلی، فقط په آی ډي په آی ډي کتل، نو دا نه معلومېدل چې دا ښځه ده که سړی ده یا هر څه چې.
یعنی یو نمره به مولا
یو نمره وه د لیکوال نوم اصلا پکې مونږ نه لیکل، د نمرې د مخې نه هماغه مثلا داستان مونږ اخیستل. نو په آخر کې چې مونږ ولیدل او تقریبا سلور ښځې وې، او هغې نه بغیر مثلا پنځلسونه نیولې تر شلو پورې د ښځې داستانونه.
نو دا نو ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې ښځې لیکوالې زیاتې شوې دي، او که دا بشري مسائل داسې دي، د بشري حقونو مسائل داسې دي چې ښځې لیکوالې ډېره علاقه لري پکې ولیکي، ستاسو تبصره څه ده؟
زما تبصره دا ده چې ښځې لیکوال هم پښتو کې زه فکر کوم زیات دی، خورا زیات دی، او دې برخه کې کلان کار هم شوی. مثلا موږ خوشبختانه چې د ښځو ادبي بهیر غوندې یو ځای لرو او ښځې هلته راټول کیږي. بیا په خاص توګه د بشري حقونو په اړه زه فکر کوم ښځې ډېر فعال دي.
نو تاسو خپل دا فیستیوال کامیاب ګڼی او خوشحاله یاستنی، څنګه آیا آینده کې تاسو بیا د دغسې فستیوالونو د جوړولو چې بشري مسایل په داستانونو کې راسي، په ادبیاتو کې راسي، او بیا جوایز ورکوي، داسې یو څه په آینده کې کوم پروګرام خو نه لري؟
مونږ امیدوار یو چې په آینده کې تقریبا لا اقل کال کې یو ځل هم داسې یو فستیوال ولرو، او زه له دې فرصت استفاده کوم، غواړم خپلو خویندو ته پیغام ورکوم چې هغه خویندې چې مثلا دلته کابل ښار کې لاسلسی لري لیکوالۍ ته یا نورو برخو ته، هغوی باید خپل نورې خویندې چې مثلا کلي او بنډو کې دي او لاسلسی دونه نه لري لیکن ډېر ښه لیکوالان دي خوشبختانه، هغوی باید وهڅوي او هغوی سره زه فکر کوم باید ډېر کومک وشي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
یو مفکر تانس لیکون کې یو وخت ویلی وو چې هر پوستکی خارښت لري، او د مځکی د کورې د پوستکي خارښت انسان دی. معنا دا چې انسان د مځکی په برسیرن قشر هغه کانه کړي لکه خارښت چې د بدن په پوستکي کوي. البته انسان نه یوازې د مځکی د مخ خاورې راډولې دي، بلکې بوټو او ژویو ته هم تاوانونه رسولې دي. هغه سمرای چې یو وخت به انسانان په خوبونو کې ویرول، اوس د انسان له لاسه د بالکل ختمېدو له خطر سره مخ دی. د کینیا په افریقایي هیواد کې کابو 40 کاله پخوا 10 زره سمری وسیدل، خو اوس په مټ کې 2 زره پاتې دي. د چاپیریال ساتنې ځینو ډلو په کینیا کې د سمرو د نسل د ختمېدو خطر ته د خلکو د پام کولو په خاطر د دغه هیواد په مرکز نایروبي ښار کې د سمرو مجسمه درولې دي. نور حال به وشمار شې دی راکی.
په دې وروستیو ورځو کې د ژوند چاپیریال ساتونکو ډلو د کینیا د افریقایي هیواد د مرکز نایروبي ښار په مختلفو ځایونو کې د زمري داسې مجسمې چې د واقعي زمري په اندازه دي ودرولې. د ژوند چاپیریال د ساتونکو ډلو مقصد دا دی چې خلک دغه مجسمو ته وګوري او په خپل هیواد کې د زمریو د نسل د ختمېدو خطر ته پام واړوي. لراپورونو سره سم په کینیا کې د زمریو شمیر ورځ په ورځ کم شوی دی. د دغه هیواد د وحشي حیواناتو د خدمت اداره وایي چې په دې ملکي وکاله په خوا 2009 څلوېښت زمری حساب شوی و، خو اوس یوازې 2000 زمری پاتې دي. د چاپیریال ساتنې ادارې اټکل کوي چې که په کینیا کې د زمریو تباهي په همده اوسنۍ اندازه روانه وي، نو تر 2030 میلادي کاله، یعنې تر راتلونکو 21 کلونو به په دغه هیواد کې د زمریو نسل بالکل ختم شي. په کینیا کې د چاپیریال ساتنې ادارې وایي چې د زمریو د رواني تباهي یو لوی علت دا دی چې دغه هیواد ته ځینې زراعتي دواګانې رواردېږي چې هغه ژویو ته فوقالعاده خطرناکې دي. نوموړو ادارو د کینیا له خلکو غوښتنه کړې ده چې په خپل حکومت او پارلمان فشار واچوي چې د دغه سي قوي او خطرناکو زراعتي دواګانو د واردولو مخه ونیسي. د چاپیریال ساتنې د ادارو د ماهرانو په قول یو شمیر زراعتي دواګانې ډیر قوي زهر لري، او ځینې شپانه او درمو خوندان دغه دوا په ورشوګانو کې په دینیت اچوي چې زمری وخوري او ومري. دوی دا کار د دې لپاره کوي چې خپل رمې په هغو ځایونو کې هم وڅروي چې هلته زمری اوسي، او دا خطر شته چې د دوی څاروي وداړي.
د خپرونې په دې برخه کې د چین او جاپان د خلکو د څو حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې لینا شریفی لولي.
فطرت دوه راهبان د ویلې په غاړه ناست وو، کاسې وینځلې. په دې منځ کې دوی یو لړم ولی چې اوبو ته لوېدلی او ډوبېږي. دا یو راهب لاس ور وغځاوه، لړم یې راویست. لړم د راایستلو په شیبه کې ټک ورکه ویچیچه. لړم لږ وروسته بیا اوبو ته ولوېد، او هغه راهب بیا لاس ور وغځاوه چې ویژغوري. لړم دا ځل هم راهب وچیچه. ملګري یې ورته وویل، بیا یې ولې ژغوري؟ ته خو پوهېږي چې د هغه فطرت دی چې چلو دی. لومړی راهب خپل ملګري ته په ځواب کې وویل، او زما فطرت د ژغورلو دی. پوهه یوه ورځ چوانګڅو له خپل ملګري سره د سیند په غاړه روان و. چوانګڅو خپل ملګري ته وویل، هغو کبانو ته وګوره، له ژونده خوند اخلي. ملګري ورته وویل، ته کب نه یې، ته واقعا نشي پوهېدی چې هغوی خوشحاله دي که نه دي. چوانګڅو وویل، ته چوانګڅو نه یې، نو څنګه پوه شوې چې زه د کبانو په خوشحالۍ نه پوهېږم؟ خوب استاد چوانګڅو خوب ولی چې پتنګ شوی دی الوزی. چې له خوبه راویښ شو، په زړه کې ورتېره شوه، آیا زه بني آدم وم چې په خوب کې پتنګ شوم، او که پتنګ وم چې اوس خوب وینم چې بني آدم شوی یم؟ د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم، او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوي؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یو وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس راځي. تقدیر فرقه مشر د جګړې تر پیل کېدو دمخه له جیبه سکه راویسته، ویویل، که د شیر خوره ووته جګړه به وګټو، او که خط شوه خدای دی خیر پیه کری. از کار او منصبداران را تاوشول چه و گوری چه را وزی. فرقه مشر سکه واچه وله، ده سکی ده شیر خوره وواته. ده از کار او منصبداران و زبونه تکیه شول، او جگره و گتله. ده جگره لختمی دو روستا ده فرقی او منصبدار فرقه مشر تا وویل، پر اختیار چه تقدیر نبد لیگی؟ فرقه مشر ورته وویل، هو، لکه هماغ سکه. او بیا یې سکه له جیبه راویسته، ټوله یې مشر ته ورښکاره کړه. د سکې دواړه خواوې شیر وې.
ښکلا پېژندنه د فلسفې په شپږو مشهورو څانګو کې یوه څانګه ده. د فلسفې د دې مبحث په باره کې ډېرو مفکرانو خبرې کړې دي. د ځینو کسانو په نظر په دې اړه ترګردو مهمې او ژورې خبرې د جرمن فیلسوف ایمانوئل کانت دي. د کانت فلسفه آسانه نه ده، خو استاد نجیب منلی به مو د راډیوي ادبي قاموس د دې اونۍ په بحث کې د کانت د ښکلا پیژندنې په اساسي ټکو باندې په اسانه پوکي د اورېدو بلنه درکوو.
مونږ یو مجسمې ته ښکلې وایو، یوې تابلو ته ښکلې وایو، مګر یوې منظرې ته هم ښکلې وایو. د دې ښکلاو ترمنځ فرق څه شی دی؟
د منظرې د منظور طبیعي منظره ده،
طبیعي منظره
لکه فرضاً لمر لویږي،
لمر لویږي یو سیند دی. د هنر او د طبیعت ترمنځ فرق په څه شي کې دی؟ او دا د فلسفه اساس دی،
د ښکلا پیژندنې د فلسفه،
د ښکلا پیژندنې د فلسفه اساس دی. طبیعت چې هر څه کوي هغه د ځینې قوانینو او میکانیزمونو په چوکاټ کې کوي. که اوبه له لوړ ځای رالویږي هغه طبیعي ده چې لاندې ځای به یو څه ژورېږي. نو دا ژوروالی که په ښکلا منتج شي کېدای شي، مګر د دې نه د طبیعت هدف نه دی چې دلته ښکلی شی ایجاد
کړي. یعنی د طبیعت ښکلا هدفمنه نه ده،
د طبیعت ښکلا هدفمنه نه ده. په داسې حال کې چې کله چې هنرمند یو شی جوړوي د هغه هدف دغه وي چې دغه ښکلی شی جوړ کړي.
هغه د طبیعت ښکلا غیر ارادي ده، د هنرمند ښکلا، د هنر ښکلا ارادي ده،
ارادي ده. نو دلته کانت وایي چې د هنر ښکلا د ازادۍ بیان دی، د ازادۍ اظهار دی. په دې معنا چې هنرمند چې یو کار کوي په خپله خوښه کوي.
اوس ګورئ که زه یو تاریخ لیکم خو په هغه کې زه مختار یم.
د تاریخ په لیکلو کې ته مختار نه یې، ځکه چې تاریخ تا ته ته په تاریخ کې یو شمېر واقعیتونو باندې باید تکیه وکړي.
یعنی څه پکې له ځانه اضافه کولی نشم؟
څه پکې له ځانه اضافه کولی نشي،
خو هنر داسې نه دی.
بیان یې کېدای شي ښکلی وي یا نه ښکلی وي، مګر هغه هم د کلماتو د جوړښت پورې ارتباط لري، په خپل په مضمون کې مداخله نشي کولای. په هنر کې دا کار کولای شي. همدغه راز هنر د ساينس نه مختلف دی، ځکه چې ساينس هغه څه دي چې مونږ بیا بیا جوړولای شو. په هنر کې کانت وایي چې یوازې هغه څه چې مونږ د دې ظرفیت نه لرو چې هغه جوړ کړو، یعنی منځته یې راوړو، که څه هم ډېر ښه وپېژنو، هغه ته هنر وایي.
استاد منلی که یو مثال، یو فابریکه د موټر جوړوي، دغه موټر یې جوړ کړ، دغه سبا په دغه شکل باندې بیا بل جوړوي، له دې بیا بیا جوړولو نه دغه یو شی مطلب دی؟
دغه یو شی مطلب دی. او دا چې کله چې د موټر په ټولو ترکیبات باندې پوه شولې ته بیا موټر جوړولای شي، مګر هغه هنري اثر چې یو وار جوړ شو د هغه د جوړېدلو میکانیزمونه معلومه نه دي چې ولې دا هنري اثر په دغه شکل منځته راغی او بیا هماغه هنري اثر په هماغه شکل بیرته نه جوړېږي.
یو چا یو انځور ایستلی دی، د هغه انځور هم فوټوکاپي کو، دغه
دا بیا هغه ښکلا نه لري لکه اصل انځوری چې لري، هغه حیثیت نه لري لکه اصل انځوری چې لري.
لیکن هغه موټر چې بیا جوړو هغه حیثیت لري لکه هغه پرون چې جوړ کړی و،
هماغه حیثیت لري لکه پرون چې جوړ کړی و. همدغه راز هنر د کسب سره فرق لري. که چیرې مونږ یو کار زده کړو، ترکاڼي زده کړو، مونږ کولای شو دروازه جوړه کړو، مونږ کولای شو چې کړکۍ جوړه کړو، ښکلې کړکۍ جوړه کړو، ښکلې میز جوړ کړو. دا د یو کسب یا د یوې کړنلارې نتیجه ده. د استاد نه ما یو څه زده کړي دي، هماغه بیرته په میکانیکي ډول جوړوم او هماغه زما وظیفه شوله. هنر د دې نه بیل دی، یعنی هغه څه چې هنرمند یې کوي هغه یوازې د تیرو شو شیانو تکرار نه دی، نوي څه پکې ورزیاتوي. په هنر کې د کانت خبره ده چې هدف باید ښکاره نه وي. په دې معنی چې که چیرې زه یو هنري اثر د یو هدف لپاره هم جوړوم، یو څه ویل غواړم، یو خاصه نظریه ټولنې ته وړاندې کول غواړم، دا باید څرګنده نه وي. دا باید هنر په داسې یو ډول باندې تلقین کړي چې هماغه هدف ته ورسیږم، مګر هیڅکله هغه خبره په هماغه شکل ونه کړي. هنر هغه استعداد دی چې هغه څه جوړوي چې د هغې دپاره مونږ هیڅ وسیله نه لرو چې مخکې له مخکې پرې قضاوت وکړو. مثلا یو څوک کولی شي چې د نیوتن تیوري، که څه هم ډېره پیچلې ده، ټکی په ټکی زده کړي او د هماغې تیوري په باره کې چې څومره وغواړي خبرې وکړي. مګر که تاسې فرض که د کاروان یو شعر راواخلئ، نو دلته دغه شعر تاسې بیرته نشئ جوړولی. دې ته ورته شعر به جوړ کړئ، مګر همدغه شعر د همدغو احساساتو سره بیا نشي جوړېدلی. نو دلته د هنرمند استعداد او د عالم استعداد سره فرق لري. عالم طبیعي پیښې سره څنګ په څنګ دي، دغې نه یوه نتیجه راخلي او دغه نتیجه همیشه هماغه نتیجه ده. هنرمند طبیعت ته ګوري او د هغې نه یو څه راوباسي او دا منحصر په فرد دي. په دې کې بیا تغییر او تبدیل نشي راتللی. هغه څه چې د یوې طبیعي پیښې د لیدلو نه ماته پیدا کیږي، یو احساس چې ماته پیدا کیږي، که زه دغه احساس په منطقي ډول بیان کړی شم، دا یو گزارش کیدلی شي، دا یو علمي څېړنه کیدلی شي. مګر که چیرې داسې یو احساس راته پیدا شي چې د هغې د بیان دپاره زه مجبور شم چې بیلابیلې لارې ولټوم، کلمات یوازې کفایت نه کوي، د کلماتو نوي ترکیبات جوړ کړم، حتی کلماتو ته تغییر ورکړم، نو دا هلته هنر پیدا کیږي.
هغه څه بیان چې په عادي ژبه کې بیانولی نشو،
چې په عادي ژبه کې نشو بیانولی، نو دا هلته موږ ښکلا رامنځته کوو. کانت وایي چې کله چې زه د ښکلا یا د استتیک د نظریې یادونه کوم، زما مطلب د هغه څه تمثیلول دي چې د تخیل په وسیله باندې زه خپل لوستونکي اوریدونکي ته تر هغه څه زیات ورکړم چې په واقعي جهان کې شته دی.
هغه خبره وایي هنر عبارت دی له طبیعت جمع انسانه، یعنی دنیا خوده، خو په دنیا کې هغه هنرمند یو څه ور اضافه کوي او یو بل شی ځنه جوړوي. دغه څه یو شی مطلب
هنرمند یو څه ور اضافه کوي او دغه څه بل ته رسوي، یعنی یوازې د اضافه کفایت نه کوي،
د ابلاغ او بیان هم شته،
ابلاغ او بیان هم پکې شته دی. او د دغه اضافه د پاره مونږ داسې وسایل نه لرو چې هغه په منطقي ډول بیان کړو، یعنی که ډیر زور وایو داسې به ووایو چې مثلا یو بیل خوند دی پکې، په دې تابلو کې یو بیل خوند دی. دغه بیل خوند کلمه ده، یو څه یې وویل مګر تعریف یې نه کړه چې دغه بیل خوند څه شی دی.
استاد منلی، یو د ښکلا پیسې کې یو خبره ده، یو مشهوره خبره دا ده، وایي ښکلا په نهایت کې کشف کیدونکی نه یي، هغه شایست چې کشف سي په هغه وخت کې شایست له منځه ځي. دغه په ماشومتوب کې دغه نیولی دي که نه، د رنګین پتنګان، رنګین وزري پتنګان هم نیولی دي، چې کله به هم دا پتنګ ونیو نو هغه خو هغه رنګ یو دوړه ده، هغه دوړه به یې والوته، بیا به د موږ په لاس کې چې وو سپېره به سو، ډېر به بدرنګی سو. دا تشبیه د هغه لپاره، د ښکلا لپاره، یعنی هغه ښکلا چې په کنټرول کې راسي، زموږ عقل ترې راتاو سي، د موږ فکر، د موږ پوهه، د ادراک، نو بیا ښکلی نه پاتې کیږي. یعنی دی دا وایي چې په نهایت کې په ښکلا کې یو داسې راز سته چې کشفیدونکی نه دی. دغه شی مطلب دی،
همدغه شی مطلب دی. او کله چې ښکلا کشف شي، یعنی د ښکلا میکانیزمونه وپېژندل شول، هغه بیا په تخنیک بدلیږي. موږ په تخنیک باندې خبره کړې وه، یعنی هغه څه چې د یو تخنیک د لارې بیرته تولیدېدلی شي. او بل مهم ټکی د ښکلا په تعریف کې چې موږ هم څوار ورته اشاره کړې ده، هغه دا ده چې څو کسه په دې باندې اجماع وکړي چې دا شی ښکلی دی. دلته بیا هم کانت وایي چې مونږ د قضاوت ظرفیت تر یوه حده لرو، مګر زمونږ دغه قضاوت مطلق قضاوت نه دی. دغه شرط چې یو جماعت منلی دی کافي نه دی چې یو شی ښکلی کړي. هغه څه چې نن یو جماعت منلی چې ښکلی شي، سبا ته همدغه جماعت کې یو بل جماعت هغه ته نه ښکلی وایي، او په دې کې د بل چا د ارادې خبره نشته. مونږ په اول کې وویل چې د کانت دپاره ښکلا یا هنري اثر د ازادۍ بیان دی، مګر دلته دې دپاره چې ښکلا د ښکلا په صفت وپېژندل شي، د نورو اجماع د دغې ازادۍ دپاره یو حد هم دی. یعنی که چیرې زه د خپل حد نه پورته د هغه څه نه چې د خلکو دپاره د منلو وړ وي پورته یو څه جوړ کړم، هغې ته به څوک ښکلی ونه وایي.
استاد منلی، که زه ووایم نن مې یوه توره خبره واورېده، دا البته د عادي ژبې جمله نه ده، خو ممکن تاسو ذهن یو څه ومني، ځکه چې موږ تور زړی لرو، تور فکرونه لرو، تور د استبداد په معنا باندې، د بدمرغۍ لپاره سمبول دا لرو، نو ممکن داسې یو څه ومنئ. که زه ووایم چې نن مې یوه زیړه خبره واورېده، دا بیا ممکن تاسې ونه منئ، ځکه چې دا هېڅ شي ته رجعت نه کوي په تاسو په ذهن کې. یعنی کانت دغه مطلب دی چې دا ازادي هم یو حدود لري،
یو حدود لري. فکر کوم چې د کانت په باره کې مونږ ډېرې خبرې کولای شو، زمونږ دغه رادیو خاموس به د دې ظرفیت ونه لري چې مونږ خبرې ډېرې اوږدې کړو.
خو که راون غاړو د دې ښکلا،
که راون غاړو د کانت د ښکلا په وسایلو به راون غاړو. کانت د ښکلا دپاره درې وسایل پېژني، یوه کلمه ده، بل حرکت دی، او دریم یوه رنگینی ده. نو هغه هنری آثار چې د کلمو نه جوړیږي،
لکه ادبیات،
لکه ادبیات، لکه شعر، دا یوه کورنۍ د هنر جوړیږي. هغه هنری آثار چې د حرکاتو نه جوړیږي،
لکه نڅا،
لکه نڅا یا لکه تیاتر، لکه سینما، دا ټول هغه کور دی چې د حرکاتو نه جوړیږي. او دریم کور یې چې د رنگینیو نه جوړیږي، یعنی د کیفیتونو د بدلیدلو نه جوړیږي هغه لکه موسیقی او نقاشی.
استاد منلی دغه د رنگینوی خبرې لکه استعاره چې زه سم پی پونه سم ولې رنگینی ورته وایي؟
دا البته زما د ژباړې نقص به وي. کانت د تون کلمه استعمالوي. تون هغه څه ته وایي چې یو حالت له بل حالت بیلوي.
تون خو موږ لحن ترجمه کوو. د په تون د غاړه پلانی سره خبرې وکړې، یعنی د خبرو لحن توندو توندو.
خو دغه یوازې د خبر په برخه کې راځي، د رنګونو په برخه کې نه راځي. په داسې حال کې چې تون په رنګونو کې هم استعمالیږي، یوازې په غږونو کې نه استعمالیږي. نو د دې په خاطر ما د تون کلمه په رنګینۍ وژباړله.
خدا بیا دغه تون ممکن لټو